السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم نن سه شنبه د 1402 هجری المریز کال د کب یاهود شلمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو او د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم جنازه نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي او د خیانت په تور د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف محاکمه نن پیلېږي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه پروانه خبري مجله کې راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د جنازې د مراسمو لپاره په کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د روداتو ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو په برید کې وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې نړیوال بانک وایي چمتو دی چې له اوکراین سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم مړی په کابل کې په ځنګړو دولتي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. چارواکي وایي د مارشال فهیم مړی به ملي دفاع وزارت ته واخیستل شي، د وروستۍ لیدنې لپاره به ارګ ته یوړل شي او هلته به افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماتان د ته د درناوي مراسم پر ځای کړي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون ډاډ ورکړ چې د هیواد د یوازني مارشال د جنازې د مراسمو لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوی.
ټول تدابیر نه یوازې خاورو ته د جسد د سپارلو په ځای کې، بلکې د کابل په څلورو خواو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د خاورو د سپارلو دولتي مراسم د سې شمې پورس تر سره کیږي. مراسم له دفاع وزارت څخه پیل او د جنازې مراسم د ارګ په مړۍ کې تر سره کیږي.
د مارشال فهیم د جنازې د مراسمو له موظفو کمیټو څخه د یوې مشر مصدق خلیلی ازادۍ رادیو ته وویل د هند مرستیال ولسمشر او د ځینو هیوادونو جګپړي استازي به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. مارشال محمد قاسم فهیم د 55 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د یکشنبې په ورځ په کابل کې وفات شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پرون ماښام د دې ولایت د روداتو د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر او د دې دوه ساتونکي د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د روداتو ولسوال حضرت خان خاکسار ازادۍ رادیو ته وویل د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر سید مختار اغا د دوشنبه په ماښام په داسې حال کې د وسلوالو په ډزو ووژل شو چې د ولسوالۍ په بازار کې پلی روان و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د شلو وریزه لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دوه دوستانه لوبې کوي. په لومړنۍ دوستانه لوبه کې به سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ لوبغاړي له هالند سره سیالي ته وځي او د افغانستان دوهمه دوستانه لوبه د جمعې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې ده. د کرکټ د شلو وریزه لوبو نړیوالې سیالۍ د مارچ په 14 پیلېږي او لومړنۍ لوبه به د افغانستان او کوربه هیواد بنګلاديش ترمنځ وي. نړیوال بانک وایي چمتو دی چې له اوکراین سره 3 میلیارد ډالر مالی مرسته وکړي څو دا هیواد وکولی شي د اصلاحاتو پروګرام او مهمې پراختیایي پروژې عملي کړي. د دې بانک رئیس جیم یانګ کیم پرون په واشنگټن کې وویل موږ په دې ستونزمن وضعیت کې د اوکراین له خلکو سره مرستې ته چمتو یو. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتو هم ژمنه کړې چې له اوکراین سره به مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون وویل د اوکراین نوی حکومت ته دا روښانه کوو چې موږ یې ملاتړ کوو. موږ د هغې مسؤولانه کړنلارې ملاتړ کوو چې اوکراینی چارواکو د دې هیواد پارلمان او نوی حکومت له بحران سره د مبارزې لپاره خپله کړې. هڅه کوو په دې ستونزمن وخت کې په مستقیمه توګه له اوکراین سره مرسته وکړو. تمه کېږي چې د اوکراین موقت صدر اعظم ارسینی یاسینیوک به سبا چهارشنبه واشنگټن ته سفر وکړي. نوموړی به په دې سفر کې د ولسمشر باراک اوباما په ګډون له امریکایي چارواکو سره وګوري او د اوکراین پر روان بحران به خبرې ورسره وکړي. د افې نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د بشار الاسد ځواکونو د ملکی وګړو وږي ساتل د جګړې د یوې وسیلې په توګه کاروي. په لندن کې د بشري حقونو د څار د ډلې ویلي له دمشق څخه بهر د یرموک په نوم د فلسطیني مهاجرو په کمپ کې د فلسطینیانو او سوریایانو په مرګونې وږي کولو سره بشار الاسد ځواکونه د جنګي جنایاتو مرتکب کیږي. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي د جولای د میاشتې راهیسې چې حکومتي ځواکونو د یرموک کمپ په بشپړه توګه محاصره کړی، نږدې 200 کسان په دې کمپ کې مړه شوي چې ډیری یې د لوږې له کبله مړه شوي. د ماليزیا چارواکي وایي لا هم د هغې مسافروړونکي الوتکې د نسکورېدو د یوې مسافروړونکي الوتکې د نسکورېدو د عواملو په اړه په ځواب ورکولو کې وبخښي. د ماليزیا چارواکي لا هم د یوې مسافروړونکي الوتکې د نسکورېدو د عواملو په اړه په ځواب ورکولو کې پاتې راغلي. د ماليزیا د هوایي کرښې دا مسافروړونکې الوتکه چې 209 مسافر پکې وو د شنبې په ورځ د کوالالمپور او پیکینګ ترمنځ د الوتنې په جریان کې ترې تمه شوه. د دې الوتکې هیڅ نښې نښانې تر اوسه نه دي موندل شوي، خو د چین د جنوب په بحیره کې چې ګمان کېږي دا الوتکه به هلته نسکوره شوې وي، د نهو هیوادونو د ژغورنې د ډلو لخوا د پلټنې پراخ عملیات اوس هم روان دي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 1.1، په هرات کې به اسمان نیمه وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 15.1، په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 15.4، او په جلال آباد کې به اسمان وریځوي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 1.8.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم د جنازې د مراسمو لپاره خاص تدابیر نیول شوی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د قانونو په اړه په لوړه ټکنالوژي برابر شوی معلومات افغان چارواکو ته سپارلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت غوښتي چې پر روانو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون د یقیني کولو لپاره د ښځینه پولیسو یو 15,000 کسیز پاوځ چمتو کړي.
موږ هیله من یو چې دوی وکولی شي دغه 15,000 ښځې په ښه توګه وروزي، په وخت باندې استخدام کړی شي.
او د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن هیواد ته د خیانت په تور محاکمه کیږي. که مجرم وپیژندل شي په اعدام یا حبس ابد محکومیدای شي. په دې سهارنۍ خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو، تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تکل شوی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم مړی نن په کابل کې په ځانګړو دولتي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. تمه کیږي چې د حکومتي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو په ګډون په زرګونو کسان به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. افغان حکومت د مارشال فهیم پر مړینه درې ورځنی ملي ماتم او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. مارشال فهیم د یکشنبې په ورځ د اورپیخې ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
افغان چارواکي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم مړی به نن د ملي دفاع وزارت څخه واخیستل شي او پارک کې به د وروستۍ لیدنې لپاره کېښودل شي. دغلته به د افغان لوړ پوړو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو لخوا نوموړي ته د دعا او درناوي مراسم پر ځای شي. د قسیم فهیم د مړي د خاورو ته سپارنې د مراسمو لپاره د ټاکل شوو کمیټو څخه د یوې کمیټې مشر مصدق خلیلي ازادي راډیو ته وویل چې د هند د ولسمشر مرستیال به د هغه لوړ پوړو بهرنیو ډیپلوماټانو په منځ کې وي چې په دې مراسمو کې ګډون کوي. خغلی خلیلی ویل هندستان څخه په دې مراسمو کې د یو لوړ پوړي دولتي هیات په ملګرتیا د دې هیواد د ولسمشر مرستیال ګډون کوي چې د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي به هم ورسره وي. له نورو هیوادونو څخه هم د وزیرانو او د ولسمشر د سلاکارانو په سطحه چارواکي په دې مراسمو کې برخه اخلي. پارک د دعا او درناوي وروسته به د افغانستان د دې وازنی مارشال مړی د تدفین لپاره د کابل د بادام باغ غونډۍ ته انتقال شي، چیرې چې د نوموړي ټول خواخوږي او پلویان کولی شي خاورو ته د سپارنې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې مراسمو لپاره کابل کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د ښار څو مهم سړکونه د ترافیکو په مخ تړلې دي. افغان حکومت د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو ملي ماتم او عمومي رخصتي اعلان کړي. تمه کېده چې د محمد قسیم فهیم مړی به د نوموړي په پلرنۍ سیمه پنشیر کې خاورو ته وسپارل شي، خو داسې ونه شول. مصدق خلیلي ویل کورنۍ سره یې تر سلا مشورې وروسته پریکړه وشوه چې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. خغلی خلیلی وای د اروخات مارشال درنه کورنۍ له ډیر سلام مشورې وروسته د نتیجې ته ورسیده چې د نوموړي مړی دی په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دوی ویل چې دا د افغانستان وزیر مارشال او شخصیت وازې په پنشیر پورې تړنه نه دی، بلکې په ټول افغانستان پورې اړه لري. نو په همدې خاطر سلا په دې وشوه چې د اروخات مړی په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. لا ارګ څخه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو د شورا په غونډه کې ولسمشر حامد کرزی او د کابینې نور غړو په تیرو کلونو کې د محمد قسیم فهیم د کارونو او هڅو ستاینه وکړه او دعا ورته وشوه. په خبر پاڼه کې د ولسمشر کرزی له خولې ویل شوې چې مارشال فهیم د هر ډول فشارونو سربېره په ټولو لویو ملي قضیو او پریکړو کې له ده سره دریدلې او تلې د په افغانستان کې د سولې د بهیر په بریالیتوب ټینګار کړی. محمد قسیم فهیم د 50 کلونو په عمر د ورپیخ ناروغۍ له کبله د یک شنبه په ورځ په کابل کې وفات شو. نو مولای پاتیر درېل سوکی د افغانستان په پیخو کې له بانفوزه څیرو څخه وو. قسیم فهیم په ځواني کې د پخواني شوروي د يرغل په خلاف د جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود له مرشل شریکانو څخه وو. د احمد شاه مسعود له وشل کېدو وروسته نو مولای له طالبانو سره په جګړې کې د پخواني شمالي ټلوالي د ځواکونو قومنده پر غاړه لرله. د طالبانو د رژیم له نسکوریدو وروسته ولسمشر کرزی نوموړي ته د افغانستان تر ټولو لوړه د مارشالۍ پوځي رتبه ورکړه. نوموړي د ملي امنیت د رئیس استفاده وزیر او د ولسمشر د مرستیال په توګه په لوړو دولتي پوستونو کار کړی دی او دا مهال د ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیالو.
پراپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د جنازې د مراسمو لپاره په کابل کې خاص ځانګړي تدابیر نیول شوې دي. قدر من اوریدونکو، نن د ازادۍ رادیو د خبرونو په جریان کې به د دې مراسمو له جریانو هم تاسو ته راپور وړاندې کړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه په لوړه ټکنالوژي جوړه شوې نقشه او معلومات پرون په واشنگټن کې د افغانستان د قانون وزیر ته وسپارل. د دې معلوماتو د سپارنې په مراسمو کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارگزی ډاډ څرګند کړ چې حکومت به امنیت ډاډمن کړي او داسې ګامونه به واخلي چې د پانګوالو لپاره په افغانستان کې په پنګونه کې شفافیت او اسانتیاوې رامنځته شي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور مهم ټکي د اجمل اند په راپور کې واوري.
د فرانسې خبري اژانس د خاغلی بارگزی له خولې وایي وزنې لاره چې افغانستان پر خپل اقتصاد ته وده ورکولی شي هغه د قانونو او طبیعي زیرمو له لارې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر په دې برخه کې د معاملو په شفافیت ټینګار کړی. ویلي دي دا مهال افغانستان له قانون څخه په کال کې 146 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي او دوی غواړي چې تر 2000 میلادي کال پورې دا عواید میلیاردونو ته ورسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد اکبر بارگزی د سرګندونې پرون په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې په هغه مراسمو کې کړي چې په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې افغان لوري ته د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه په لوړه ټکنالوژي راټول شوي معلومات وسپارل. د دې معلوماتو لمخې کابل د افغانستان په سلو کې د اویا طبیعي زیرمو او نورو جیولوژیکي سرچینو په اړه په لوړ سطح معلومات ترلاسه کوي. دا معلومات د هایپر سپیکټرل په نوم د لوړ ظرفیت د کاسې په سیستم او پرمختللي تخنیکی وسایلو راټول شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې د ادارې سرپرست مشره سوزیت کیمبل وای د دې معلوماتو لمخې افغانستان په نړۍ کې واسینه هواد دی چې ډېره برخه یې د هایپر سپیکټرل په دې پرمختللي عکس اخیستونکي سیستم نقشه شوې ده. په 2010 میلادي کال کې امریکایي جیولوژي پوهانو اټکل کړی و چې افغانستان د $1 ټریلیون په ارزښت طبیعي زیرمې لري چې په دې کې مس، وسپنه او لیتیوم شامل دي. افغان چارواکو بیا تر دې درې چنده زیات اټکل کړی چې د دې جګړې ځپلي هیواد د اقتصاد لپاره یې هیلې زیاتې کړې. په افغانستان کې نامنی او د یو شمیر زیربنایي اسانتیاو نشتوالی لا هم د قانون او طبیعي زیرمو د راسپړلو لپاره
د بهرنۍ پانګونو په مخ کې خنډ بلل کیږي. خو سره له دې هم د فرانسې خبري اژانس د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو لپاره د پینټاګون د کاري ډلې د مشر جوزف کاتالینو لخوا وایي چې په دې برخه کې د پانګوالو ډیره لیوالتیا ویني. تر اوسه پورې د چین، هندوستان او ځینو نورو هیوادونو دولتي او غیر دولتي کمپنیو د افغانستان د قانونو د راسپړنې په برخه کې لیوالتیا ښودلې او ځینو یې په دې برخه کې پانګونه هم پیل کړې ده.
د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې په موکړی د مهمو خبرونو لنډیستا. ټاکل شوی چې د ولسمشر د لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم مړی نن په کابل کې په ځانګړو دولتي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. چارواکو ډاډ ورکړی چې د هیواد د یوازنی مارشال د جنازې د مراسمو لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پرون ماښام د دې ولایت د روداتو د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر سید مختار اغا او د دې دوه ساتونکي د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د افغانستان د کرکټ د شلووریزه لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره دوه دوستانه لوبې یوه سبا چهارشنبه له هالند سره کوي او دوهمه د جمعې په ورځ د زیمبابوې په وړاندې. نړیوال بانک وایي چمتو دی چې له اوکراین سره 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. نړیوال بانک وایي دا مرسته د دې لپاره کوي چې اوکراین د اصلاحاتو د پروګرام او مهمو پراختیایی پروژه عملی کړي. د افغان نړیوال سازمان وایي په سوریه کې د بشار الاسد ځواکونه د ملکی وګړو وږي ساتل د جګړې د یوې وسیلې په توګه کاروي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي له دمشق څخه بهر د یرموک په نوم د فلسطینی مهاجرو په کمپ کې د فلسطینیانو او سوریایانو په مرګونی وږي کولو سره د بشار الاسد ځواکونه د جنگي جنایاتو مرتکب کیږي. او د ماليزیا چارواکي له هم د یوې مسافروړونکو الوتکې د نسکورېدو د عواملو په اړه په ځواب ورکولو کې پاتې راغلي. د ماليزیا د هوایي کرښې د مسافروړونکو الوتکه چې 209 مسافر پکې وو د شنبه په ورځ د کوالالمپور او پیکنګ ترمنځ د الوتنې په جریان کې ترې تم شوه. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو اوس هم نوریاس نوری ته غوښ چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کړي.
ډیرو لویدیسو رسپانو د جمهور رئیس د لومړي مرستيال پر مړینې لیکنې خبرې کړي او د هغه مړینې له مختلفو اړخونو څېړلې ده. نیویارک ټایمز رسپانو د مارشال محمد قسیم فهیم په اړه په یو مطلب کې لیکلي په خوانی جګړه مار فهیم چې قدرت یې وستنه و او د طالبانو د واکمنۍ په نسکورې دوه او له هغه وروسته د سیاسي نظام په جوړېدو کې مهم رول لوبولی و. په داسې وخت کې له دنیا سترګې پټې کړې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده. د نیویارک ټایمز په وینا د فهیم مړینې د قدرت په جوړښت کې یوه خلا رامنځته کړې. د هغې په مړینې سره د یوه تنظیمي او قومي اړخ یو مهم لوبغاړی او دغه راز د کابینې مهم غړی له صحنې ووت. برتانوی ټایمز ورسپانه د فهیم پرمړینې په یو مطلب کې لیکي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي برید مهم ګټونکی او د افغانستان د اوسنیو شخړو د تاریخ یوه مهمه څېره مړه شوه. ورسپانه د افغانستان په وروستیو پیښو کې د هغه د رول په اړه د یو لړ جزئیاتو له بیانولو وروسته لیکلي چې هغه په کابل کې ډیر جایدادونه لري چې ډیر پرې انتقاد کوي. د دغه شتمنۍ د زور او فساد لارې لاسته راوړې ده. د ورسپانه په وینا د هغه شتمنۍ قدرت او د طالبانو په وړاندې سخت مخالفت د دې سبب شوی چې د وژلو لپاره څو ځلې ناکامې هڅې ترسره شي. ټایمز دغه راز لیکي چې د فهیم مړینه به په یو ډول د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو اغیز وکړي. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانه د فهیم د مړینې په اړه مطلب په دې کرښو پیلوي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم چې سیاسي او پوځي تجربې د شوروي ضد جګړې او پر افغانستان د امریکا د پوځي مداخلې په دورو پورې تړلې دي، د یکشنبې په ورځ د 50 کالو په عمر وفات شو. ورسپانه د فهیم ژوند او فعالیتونو ته لنډه کتنه کړې او له یو لړ څرګندونو وروسته یې لیکلي چې د فهیم پر ضد له ادعاو سره سره په دې کې شک نشته چې هغه د کابل له مختلفو قومونو جوړ حکومت کې مهمه ونډه لرلې او تر یوه حده یې له دې سره مرسته کړې چې پښتانه او تاجکان سره یو کړي. واشنگتن پوسټ هم پر راتلونکو انتخاباتو د هغه د مړینې اغیز ته اشاره کړې، خو دغه ورسپانه هم لکه د ټایمز په څیر نه دی ویلي چې که هغه ژوندی وای پر روانو انتخاباتو او له هغه وروسته په سیاسي انتقال کې به څه ډول رول لوباوه. خو هیڅوک په دې کې شک نه کوي چې فهیم بل خپل سیاسي مټ څخه کار اخیستی وي او تاجکان به دې ته هڅولي وي چې د اپریل په 15 په انتخاباتو کې ګډون وکړي څو په راتلونکي اداره کې د هغه موقف یقیني کړي.
زمغاګ له ازادي رادیو اوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو وزارت د هغې هڅې هرکلی کړی چې وایي 13,000 میرمنې به آماده کړي څو په انتخاباتي مرکزونو کې د ښځینه رایه ورکوونکو په تلاشۍ کې مرسته وکړي. دا کمیسیون وایي د دې ښځینه ساتونکو په ګمارلو سره به ډیری ښځې وکړی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ هیله ښودلی چې د کورنیو چارو وزارت به خپله دا ژمنه عملي کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که د کورنیو چارو وزارت له پلان سره سم د ښځینه رای ورکوونکو د تالاشۍ او مرستې لپاره 13,000 ښځې وګماري، د رای ورکولو پروسه به منظمه او ډیرو ښځو ته به دا زمینه برابره شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې 13,000 ښځې به وروزي او آماده به یې کړي چې د انتخاباتو په مرکزونو کې ښځینه رای ورکوونکي تالاشي او مرستې ورسره وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د دوشنبه په ورځ له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د کورنیو چارو وزارت ترتیب کړی پلان په بری سره عملي کړي.
موږ د دوی څخه غوښتي دي چې د هر محل لپاره باید مېرمنې ټرین کړي تر څو دوی د مراکزو محلاتو د تلاشۍ په برخه کې په مشخص ډول باندې د ښځو په مراکزو محلاتو کې د امنیت دندې په غاړه ونیسي. نو دا په حقیقت کې یو لوی پلان دی او موږ هیله من یو چې دوی وکولی شي دغه 13,000 ښځې په ښه توګه یې وروزي، په وخت باندې استخدام کړی شي.
د انتخاباتو په ورځ له ښځینه رای ورکوونکو سره د ځانګړو مرستو پلان د دواړو ارګانونو ګډ پروګرام دی چې د روزلو او ګمارلو چارې د کورنیو چارو وزارت په غاړه اخیستي. تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ په انتخاباتو کې د ښځو ګډون مهم ګڼي او وایي چې امنیتي او نور مربوط ارګانونه باید خپل پلانونه سره هماهنګ کړي سو ښځو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره شي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د دوشنبه په ورځ له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل هیله ده د کورنیو چارو وزارت کړې ژمنه عملي کړي.
یګونه خوښی چې از آدرس تیفا ما برای مسؤلین امنیتی دارم چې لطفا عملی برخورد کنین.
د تیفا له آدرس څخه مې امنیتی مسؤلینو څخه هیله ده چې عملی برخورد وکړي. واقعیت کتری خموي منوي اصلي برخه عملی ده، چا یې په اوسنۍ شرایطو کې امکان لري چې په لری پرتو سیمو کې داسې ښځې وموندل سي چې استخدام او کار وکړي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رای ورکولو په ورځ به 13,000 ښځې وګماري، خو ځینې کتونکي وایي په لری پرتو سیمو کې به ډېرې کمې ښځې دې دندې ته آماده شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خپرونې له آزادۍ رادیو څخه. د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف نن د دې هیواد د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې ته حاضر شي. مشرف به رسمن د خیانت په تور تورن شي. له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د القاعده شبکې غړي او وسلوال پاکستاني طالبان ښایي د لارې په اوږدو کې پر مشرف برید وکړي، نو ځکه یې د نوموړي امنیت لا ټینګ کړی. د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان وایي چې که پر پرویز مشرف د خیانت تور ثابت شي نو ښایي په عمري بند یا د مرګ په سزا محکوم شي. د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه دا راپور برابر کړی.
ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن او د دې هیواد د پوست پخوانی مشر متقاعد جنرال پرویز مشرف بنن رسمن له دې هیواد سره د خیانت په تور تورن شي. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور متقاعد جنرال پرویز مشرف د سې شنبه په ورځ محکمې ته احضار کړی تر څو نوموړی د دې هیواد د قانون ځنډونې له امله رسمن د خیانت په تور تورن کړي. پرویز مشرف تر دې مخکې د فبروري په 13 نیټه محکمې ته حاضر شو، خو د نوموړي مدافع وکیلانو د محکمې پر جوړښت نیوکه وکړه او هغه د خیانت له توره وژغوره. که څه هم د رواني میاشت په 3 نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې پر یوې محکمې تر ډلیز وسلوال برید وروسته د پرویز مشرف مدافع وکیلانو محکمې ته د مشرف حاضرې در ناشونی بللي، خو د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې نوموړي ته په هر صورت کې د حاضرې دوه امر کړی. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د القاعده شبکې غړي او وسلوال پاکستاني طالبان خای پر پرویز مشرف برید وکړي. له همدې امله د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د نوموړي امنیتي تدابیر د لاس سخت کړي. د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان وایي که چیرې په محکمه کې پر جنرال مشرف د خیانت تور ثابت شي نو ښایي له عمري بند او یا هم د مرګ په سزا محکوم شي. د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د مشرف د دوسیې په اړه وویل
تر څومره هدا پوره چې پاکستان دستور د آرټیکل 6 تعلق ته نه پاغه کې د دې سزا چې دا بيخي مقرر ده او دغه رنګ د پاکستان پینل کوډ او چې کوم تعلقہ سیکشن دی آرټیکل دی پاغه کې 120 او 121 هم دې سره ریلیټډ دی تاسو چې په داسې قسمه تور باندې ککړ شي او الزام ولګي او بیا هغه الزام په عدالت کې ثابت شي نو دا غي د پاره سزا چې د مرکزای موت ټارګټ پنیشمنت دی او ورسره که دا په عدالت په ډیسکریشن باندې هم کیدی شي چې وې کې عمر کې سزا هم کیدی شي نو کوم چرې د خلاف دا ثابت شو نو بیا دغه دوه سزاګانې امکان لري.
متقاعد جنرال مشرف د جنوري له 2 منټې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د سختو امنیتي تدابیرو لاندې د پنجاب ایالت د پینډۍ پوځي روغتون کې بستر دی. جنرال مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان کړو چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د قاضي القضات په ګډون ډېری قاضیان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي وو چې له امله یې پر نوموړي باندې د دې هیواد د قانون د شپږمې مادې له مخې په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان 2 شپېته کلن تاریخ په اوږدو کې دا لومړی وار دی چې پر پوځي واکمن او د پوځ پر پخوانی مشر د خیانت دوسیه چلیږي.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو او محاورو لوړاندې کولو مخکې د دې سهارنۍ خبری مجله وروستی راپور واوري چې د اوکراین د تحولاتو په اړه دی. تمه ده چې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سبا چهارشنبه واشنگتن ته ولاړ شي. نوموړی به په خپل دې سفر کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره د اوکراین پر روان بحران خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون وویل واشنگتن چمتو دی چې د دې بحران د پای ته رسولو لپاره د اوکراین له نوي حکومت سره مرسته وکړي. د اجمل ان په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته څو وړاندیزونه کړي. د جین ساکی په وینا جان کیری به یوازې په هغه صورت کې په راتلونکو خبرو اترو کې ګډون وکړي چې روسیه د نوموړي وړاندیزونه په پام کې وساتي. جین ساکی وی کله چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي لاوروف سره خبرې وکړې دا یې روښانه کړه چې د داسې خبرو اترو ملاتړ کوي چې په اوکراین کې د کړکیچ تر کمولو پر څرنګوالي متمرکز وي. هغه هم په داسې حال کې چې وګورم روسیه زما وړاندیزونه په پام کې ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې واشنگتن غواړي مسکو پوځي پرمختګ پای ته ورسوي له دې هڅې چې غواړي کریمیا له روسیې سره یو ځای کړي ځان وساتي او پرونکي ګامونه پورته نه کړي. تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپلې دې غوښتنې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ د سوچي په ښار کې وویل جان کیری داسې وړاندیز کړی چې د روسیې لپاره مناسب نه دی. نوموړي زیاته کړه روسیه د ټولو اوکراینانو ګټو ته په پام د اوکراین د کړکیچ د هواري لپاره خپل وړاندیزونه لري. لاوروف همداراز ویلي چې جان کیری مسکو ته خپل سفر ځنډولی په داسې حال کې چې مخکې مسکو ته د سفر بلنه منلې وه. دا په داسې حال کې دا چې روسي پوځیانو د اوکراین اړوند د کریمیا ټاپو وسمنی ولی. مسکو وایي حق لري چې د روسي ټبرو او روسي ژبو د حقونو دفاع وکړي چې د کریمیا د نفوسو زیاته برخه جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د دوشنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دغه طبي قانوني پر روس ټبرو او هغه کسانو چې په روسي ژبه خبرې کوي اغېز کړی دی.
د ژوند رنګونه.
نوم ایدارو
کاکا تر تو ایت سکور بارکی
چوک
ته
ز مګا دا خواري مزدوري د سره کوي نو
سره کوم خواري مزدوري
دا خواري مزدوري د چې د پسو اخلا خاطر کا د لاس مزدوري وکا بردانا وکا سنکاری وکا
د دې ورځې 2 روپۍ ګټي
300 300 200 چې ټیم په ولارسا ها
په کور کې څو نفر هي تاسو
مګ په کور کې اتند نه پاره یم
د روپۍ ستاخلي کنه د کور ته کوم شي ان پخلي
کته به واخلو ولای ته واخلو په خاط به واخلو
ښا کور دې خپل د کرا ورکې
چې مو کې و شي وګ
د خیمو کې کنه کله چې او سړی یو کډم مې کړی څه رقم گزاره کوي څه رقم شپاتې راوي
ورګه بلو
څه رقم ورګه بلوي
هو نه نه ما کې ور بلو یمو چرګی ورته وایو هغه کې دا ور بلو چې یو هم به کې دوی شه وې کته په خو ځاتیم شافو موږ ورته نه شي لکه تا دوی
به دا مشمان سترګې نه ترخیږي
مشمان لوکا می کاخو کوشي څوک چې نه بغادي
ښا څومره وخت به تاسو په یخ کې په دې رقم سره تیروي
زه نور بندې مې ته ګوډې تیرو نور دلته وړې تیرو ځاتې دو
کاکا دا تا خپل دا د خیمو په ځوان کې کنه سر ډیر ډیر زیات سخت دی
سخت
وو
سفر چاہ دے لوچی گپری کتم بٹر کے بڑا پور تم بٹر کے رابلا نانا رٹ مشکل دا
تخبل ہے بارا ہے پا موٹر کی دا کڑا
ہو خود اخبال بارا ہو را بارا ہو مزدوران ہونا برتا نیوز اخبال ہے برا چو کزو ہوئے بیا پسر لائسی پور تیرا چو
لدی سره را ورسیدو د دې سهارنۍ خبری مجله پایت قدر منوریدونکو دا وخت د سهار 9 بجې او 13 دقیقې دی یو بل نیم ساعت